کونډه انجلۍ، لیکوال سید راحت زخیلۍ. د مرجانې پر مرغۍ سترګې ولګېدې، نو لکه زمری وغړمبېده او سترګې سرې پرې راوکښلې. تورې بلا، زما د ګل په شانې زوی دې وڅاټه، اوس مله شرموي بیل. د مرغۍ له سترګو څخه د اوښکو لښتې روان سول. په سلګو سلګو یې وویل. مرجانې وویل، ژړا دې مې راته څه، په ژړا باندې خلک ویروې. یو پټې خبره وسوه، بس ستا اوښکې روانې سوې. ودرېږه چې د جمال پلار راسي، ځکه به ښه در باندې ستره کړي. په زړه خوږې مرغۍ ځان ټینګ نه کړای سو. یو وارخطا چغه یې تر خولې ووتله او د خیرنې لوپټې پسکه یې مخ ته ونیوله او ویې ویل، ابۍ ته زما په دې خوږ زړګي ولې مالګې دوړوې؟ مرجانې نور څه ونه کړل، یو ښه څوک یې ور حواله کړ. خبردار سه، بیا ماته ابۍ ونه وایه، کنې ژبه به دې له کومې نه راوباسم. اور دې پورې سي په داسې کور چې تا غوندې نوغۍ پکښې زرغونېږي. د داسې میندو ګیډې خو دې وچې سي چې ستا په شان ټوټه ترې نه پیدا کېږي. زه ستا په زړه مالګې اچوم بې حیا، که تا زما ځیګر سکاره کړ، داسې سپېره مخې خو دې خدای د چا پر کور او غولي نه ورولي. خدای دې ژر په ژېړو تلو له دې کوره وباسه. پر غونډې کاڼې دې پښه وشویږه، زما د نولسو کالو غمی تورو خاورو ته لاړ. څوک د مرغۍ په تشې لګېدلی وو، له ډېره درده ترکېدله او په اوښکو یې د لوپټې پسکې خښته پښته کړې وه. په سلګو سلګو یې وویل، مورې نور وهل نه سم زغملی، شاخر زما ګناه خطا خو را وښیه، هسې مې وهې ولې؟ پښتانه نجلۍ ګوره، او د خواښې څخه دا پوښتنه کول چې زه دې ولې ووهلم، دا د مرغۍ داسې ګناه ده چې د بخښلو وړ نه ده. د مرجانې ټټر باندې اور ولګېد، ژبه یې راوویستله، ټول کور مالت یې پر سر واخیست. درواغجنه ګوره، چې زما سره ناندرۍ وهي، په ورو غوندې مې د ګوتو سرونه ور ورسېده، ته به وایه په تورو مې کړه مکړه. چې داسې د ګل غوټۍ وې، نو مور او پلار واده کولې د څه لپاره؟ تاویز کړې به یې وای او په غاړه به یې ګرځولی وای. په ستن کې تار اچول نه ورځي، نخرې ګوره، نه کار نه روزګار، ډوډۍ څلور پشمار، سمځي وینځل ورته لوی غر ښکاري، سترګې په ډډه سي، ټول لوښي لرګي مردار پراته وي. دې نه مخ شه، بیا د مرجانې ژبه څه وه، توره ورځ وه، او د ښکنځلو ژلۍ یې را شروع کړې. مړي ژوندي یې ټول وستایل، مشر کشر ترې خلاص نه شول. د بدبختې کونډې سره د دې د ښکنځلو بل جواب نه و. په ژړا یې د سلګو وار نه کېده. پوهېده چې یو ساعت پس به ګل محمد خان راسي او پر دې به د غضب تندر راپرېږدي. مرغۍ ښکلې وه، قابله وه. همزولو به یې ویل چې د دې په خبرو کښې جادو دی، هر څوک را ماتوي. اوس هم به چې د دې پخوانۍ همزولې کله د اختر په باڼې یو ځای سوې، نو د دې خبرې به یې یادولې. لیکن افسوس، د پښتنو ناروا رواجونو هغه به برخې کړه، سپېره یې کړه. د هغې پر تندي تیاره سوه، پلار یې په پیسو پسې ړندېدی. په خپلو سپېرو لاسو یې په ډولۍ کې کښېنوله او لرې یې ورکړه. یو څو میاشتې پس د هغې کوڅۍ ببرې سوې او هغه یوه کونډه سوه، او انجلۍ کونډه. د غمونو غر یې پر سر راپرېوتې. پلرګنۍ کره خو یې ځای نه و، خو سرګنۍ بیا سپېره ورته ویله. اوس هغه سپېره مخې وه، نیکپاله نه وه، ناکاره وه. د ټول ټبر پیغورونه به یې تېرول، د خسر ښکنځل به یې زغمل. ټوله ورځ به یې کار کې زړګۍ وچاودېد، خو بیګا به یې د سترګو پټولو حق هم نه و. هغې ډوډۍ نه خوړله، بلکې ډوډۍ دا خوړله. پاکو کالو ته یې زړه نه کېده، کفن به یې رایدېده، او داسې ورځ پرې حرامه وه چې څلور شپږ ښکنځل به ورته نه کېده. یو ورځ داسې هم نه تېرېدله چې یو یا دوه پڼې به یې نه خوړلې. یو ورځ یې پر سر کې ژمونځ ووهله، خو سر پرې د توت د لښتې وار وکړلو، چې ډېرې ورځې یې په هغه لاس کار نه سو کولی. لوپټه یې خیرنه وه، نو مرغۍ د مور د کور لوپټه په سر کړه، خو سر پرې د خاورو تیل واچول، سوځلی یې خو خدای ترې بچ کړه. دا نننۍ جنګ په څه و؟ په دې چې د شپاڼسو کالو نجلۍ چې تمامه ورځ یې په میچونو زړه چین سو، د ګرمۍ خولې نه سیلاب پرې را روانې وې. د باد لپاره د کوټې بام ته وخته، بستانه وه، بلا وه. د مرجانې په سترو کښې اغزې اغزې کېدله. تېر ماخوستن مرغۍ په کټ کښې لږ غوندې ملا نېغه کړه. چې ګل محمد خان کور ته راننوت، نور د راتلو سره یې خوله ورباندې وسپړله. ستا ملا ولې ماته ده؟ ډېوه کښې لا باتۍ خلاصه نه ده، ته بیا مرداره سوې یې. پاڅه، لاس وینځونې راواخله. مرجانه په یو ټوپ ورته مخکې سوه او ویې ویل، دې ته څه مه وایه، دا د محل راڼۍ پری ده چې خوب وکړي. که ستا څه کار وي، نو زه به یې وکړم. دومره سات خشه مرغی کوزا او لاس وینځونی په لاس کې خسر ته ورغله. مرجانې پسې نقشې ورته داسې ټله ورکړه چې غریبه لکه خنکۍ راولویده. مرجانې وویل: بس بس، موږ وبخښه، د خپل خاوند خدمت به زه پخپله وکړم. ته ځه پالنګ شه بیداسه، ته خو راڼۍ یې. مرغۍ د اوښکو ډکې سترګې ورواړولې او ویې ویل: ابۍ، زه راڼۍ چېرته یم؟ زه ستا وینځه یم، ته هسې خفه کېږې. مرجانې پرې لرګۍ راوچت کړ: ته بیا زما سره خبرې کوې؟ وګورئ خلکو، ما د دې سره څه بد کړي دي چې دا هر وخت ژاړي؟ ما کتش دومره وویل چې لورې دا کار د سیالانو نه دی، ته کونډه داسې مه کوه. نو ما بده خبره کړې، راڼۍ له هغه وخته راهیسې تندی تریو نیولې دي او ژبه یې راباندې ویستلې ده، بیا یې لا هم ارمان پاته دی. ګل محمد خان چې دا خبره واورېده نو خپلې ښځې ته یې وویل: ته د دې بدبختې سره څه مه وایه، دا بدبخته به یو ورځ زما پزه پرې کړي. دا خو تا اول وار پر سر خېژوله. هغه بله ورځ چې مې ورباندې د خاورو تیل اچول او سوځله مې چې د غمه اخلاص، نو ته زما مخې ته راغلې او مخکې مخکې کېدې او راڅخه خلاصه دې کړه، اوس نو مزې کوه. مرغۍ په سلګو سلګو د خسر په پښو کې ولوېده او ویې ویل: باباجي، ما دې خدای مړه کړي، که به ما د ابۍ سره لام کلام کړی وي، خدای خبر چې ولې د سهار رئیس راپسې سوې ده. ګل محمد خان چې دا خبره د مرغۍ له خولې واورېده پر سر باندې ښه څپېړه ورکړه، ویې ویل: لرې سه، تا ته دې خدای مرګ درکړي چې زما عزت پر ځای پاتې سي. زما د ګل په شانې زوی دې وخوړ، اوس مې پر دې سپینه جامه داغ هم رایږدې. مرغۍ پاڅېده او په زارو یې لاس پر تندي کښېښود او ویې ویل: باباجي، که رښتیا داسې وي لکه ته چې وایه، نو ما اوس وسوځه چې سبا ستاسې د ډیران ایرې یم او څوک مې نوم هم په خوله وانخلي. ګل محمد خان چې دا خبره واورېده تر خولې زګونه راغلل، په ډېر تاو ولاړ سو. مرداري پلیتې شیطانې، زما د لاسه سوځل غواړې؟ مرغۍ: باباجي، سوځل غواړم، له خپله لاسه راباندې اور ولګوه، زما تر ژوند مرګ ښه دی، ځکه یم څه او که نه یم څه. ګل محمد خان: کم اصلي پلیتې، زه به په تا اوس ښه اور بل کړم. دا خبره یې وکړه او ښځې ته یې آواز وکړ: د جمال خان مورې، هغه د تیلو بوتل راوړه. په دې وخت کې پر بېوزلې مرغۍ راګرځوي او په وهلو شروع کېږي. پس له دې په غولي کې یوازې دغه څو آوازونه اورېدل کېږي: د ګل محمد خان د لرګي شرکهار، بل د هغه دا چغې اور غواړې، هرمونې اور غواړې، بل د مرغۍ په زوره چغې چې ویل به یې: باباجي، مړه سوم، د خدای لپاره مړه سوم، رسول ته وګوره، خپله پلاره، خپلې مورې، یا کاکا صاحب راورسېږه، یا لویه ځوانه کومک، زه خو بې ګناه یم، زه خو بې خطا یم، یا خدایه، یا ربه. د بدبختی مرغۍ مخ نن لږ غوندې روڼ ښکاري. بدن کې ایله وینه ګرځېدلې ده، دا ځکه چې یو نیم کال وروسته مور کره تللې ده. د مشر ورور واده یې دی، د خسر کره یې په وهلو وهلو بڼه داسې سوې ده لکه چا چې پرې چڼه دوړولې وي. په ژړا ژړا یې سترګې سپینې سوې دي. ویل: مور کره به څو ورځې په خندا تېرې کړم. قسمت ورته ویل چې د کونډې هېڅ چېرې هم د خوښۍ ځای نشته، د مور غېږ اوس ستا لپاره سور تنور دی. مرغۍ پس له ډېرې مودې د خپلو همزولو څېرې لیدلې وې، خوشحاله وه. د خپلو غمونو هغه وښتې کیسې شاته کړې وې، د هر چا سره یې په خندا خبرې کولې. جامې پس له ډېرې مودې څخه اغوستې وې، په دې نوو جامو یې همزولو ته بیا هغه تیر شایست ور په زړه کړ. د ورور واده چې به یې کله پر زړه د خوشحالۍ باد راوالوزاوه، نو کله به یې د نجونو سره ټوکې ټکالې کولې او بیا به یې د نجونو سره سندرې ویلې. چې ورور به یې ولید نو دا به تر مور زیاته ورزارېدله. لنډه دا چې د ډولۍ وخت راغی، ورا تیارېدله. د هلک او نجلۍ جوړه جامې راواخیستل سوې او ښځې روانېدو ته راپاڅېدې. د واده پنډوکې وتړل سوه، هر چا د ناوې او زوم کالي او زوړکې کتل. د بده مرغه مرغۍ هم د ورور لونګۍ ته ګوتې وروړې. ښځو په دې کار وترټله، د مور هم ورته پام سو. نو یوه داسې مضبوطه څپېړه یې ورکړه چې د ګوتې تغمې پکښې جوړې سوې. مرغۍ حیرانه ودرېده. مور یې وویل: کونډه ښځه د واده جامو ته لاس وروړي؟ په دې وخت کې د خدای فضل و، د مرغۍ د پلار پر زړه د رحم اوبه تېرې سوې او ویې ویل: خیر دی، داسې خطا د بنده څخه کېږي. خدای خبر چې د مرغۍ به کوم ځای مات و. د مرغۍ زړه ډک و، ژړلی هم نه سوای، ځکه ژړا تر هغه لا په دې وخت کې بده وه. نو د اوښکو ډکې سترګې کوټې ته ننوته، نوې جامې یې وایستلې او زړې یې واغوستلې. لپټه یې پر مخ واچوله، د کوټې کونج کې څملاسته. راولاړه ټولی راغله غال بول تیر سو مرغی پر خبره نسوه نه چا پښتنه وکړه چا یاد هم نکړه کونډه بدبخته د چا په یاد وی غوټه نیمه شپه سوه مرغۍ پر سړک روانه ده تیاره دومره ډیره ده چې د لاس ګوتې نه معلومیږي خو مرغۍ نه د مار نه ویریږي او نه هم د غله یا بل ځناور نه د سیند غاړې ته ورسېده پښه یې ونیوله بیا د سړک نه په ډډه ولاړه پر یوه کمر کښېناستله په ټکري یې مخ پټ کړ او د زړه د اخلاص یې وژړل او وروسته یې په زړه کې دا ډول ګیلې د خدای شروع کړې ای زما لویه خدایه زما د بدنصیبۍ خو زما د مور په غیږ کې هم ځای نسته زه اوس پیره بلل کیږم او بې برخې خو سرګنۍ کمې بیګانه خلک وو د هغو څخه ګیله نسته مګر زه خو نن په خپل کور کې هم بدپاله او سپیره وبلل سوم افسوس چې ښځې دې ولې پیدا کولې خدایه تا خو داسې نه دي ویلي او نه ستا رسول دا پښتانه خو ځانونه مسلمانان بولي دوی ولې داسې کوي دوی خو دا ځانونو سره سم جمعه ته هم ورځي منځونه هم کوي ژر یې هم سته د دې ډول عبادتونو سره په دې ظلم کولو هم مسلمانان بلل کیږي دوی وایي په موږ کې لوی لوی بزرګان او عالمان هم سته لور چې پیدا سي بدبخته او سپیره وي چې واده سي سپیره کیږي چې مړه سي هم سپیره وي خدایه ته په آخرت کې دوی ته جنت هم ورکوې یا په دنیا کې ښه ورځ هم پرې راولې موږ خو هم ستا پیدا یو او د بني آدم له ذاته زموږ سره دا ناروا ولې کیږي زه خو په دې خبره پوه نه سوم تا په دې دومره لویه دنیا کې خو ما د سر سیوری پیدا نه کړ کم کور چې ما سترګې پکې غړولې وې وړه پکښې لویه سوی وم هغه هم نن زما دپاره دوژخ سو دوی زما دوه کاله کونډتوب ته ونه کتل او نه یې زړه ته تېره سوه چې د دې حال څنګه وو او دی ځکه تا ته التجا کوم چې ما ته مرګ راکړې ځکه زما مرګ لویه پرده ده که څه وایم هغه هم شرم که څه اورم هغه هم شرم زما ناسته ولاړه خوراک څښاک ټول شرم سول نو زه غواړم چې دا د شرم بوج زما څخه واخلې او پټه سم سلګۍ او بیا سلګۍ ای سینده ته لویه پرده یې ستا لوی زړه دی بني آدم چې د چا د لوی زړه صفت کوي نو وایي ستا زړه لکه دریاب دومره دی ته د خپل لوی زړه روی ومنه ما ته غیږ خوره کړه ته د خدای او رسول روی ومنه ما ته په خپله غیږ کې ځای راکړه ما په خپله لویه غیږ کې ونیسه زما لپاره پرده سه د خدای په دې دومره لویه مځکه کې زما دپاره زما د آرام ځای نسته تا ته ننواتې راغلې یم هسې نه چې ته هم زما د خواښ او خسر غوندې ما ورټې ما مرټه د مسلمانانو پښتنو له لاسه په توره شپه کې تا ته ننواتې راغلې یم دوی خواخوږي نه لري دوی د رحم زړونه نه لري د ظلم نه هم دومره خوند اخلي لکه د رحم نه چې زړه سواندي انسانان اخلي نو ته زما ننواتې ومنه د دې نه پس د غړب یو آواز سو د سیند زړه د مرغۍ په زاریو نرم سو او د حال په ژبه یې ورته وویل زما لمن لویه ده زما غیږ تا ته خلاصه ده زه نه ستا خواښ یم او نه خسر زه نه ستا مور یم نه هم یو انسان زه تا ته په غیږ کې ځای درکوم ښه راغلې ښه راغلې I'm gonna go